12-41-38.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. په راپورونه کې ورچې دفاع وزارت د امریکا د پوځي چارواکو د خبره تاییدوي چې افغان پوځیان په تهاجمي او د لوجستیک په برخه کې همکاري تړتیا لري. د کندهار امنیه قومندان وایي ځینو طالب مشرانو چې غوښتل خپل کورنیو سره هلمند ته کډه سي د پاکستان لخوا نیول سوي دي. خبرونه په خبرونو پیلو له رحمت الله افغان څخه اوري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې شپږ طالب مشران له خپلو کورنیو سره هلمند ولایت ته راغلي دي. د کندهار سیمه چارواکي وایي چې په نیش ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي او شاوخوا 350 کسان وتوانېدل چې پرون ناوخته د سوری د حلب خر په ختیځ کې له هغو سیمو ووځي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې شپږ طالب مشران له خپلو کورنیو سره هلمند ولایت ته راغلي دي. د کندهار امنیه قومندان عبدالرزاق چې د سولې په اړه یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې دغه طالب مشران مخکې د پاکستان په کوټه ښار کې اوسېدل. د قومندان په وینا په تېره اونۍ کې یو شمېر نور طالب مشرانو هم غوښتل چې خپل کورنیو سره هلمند ولایت ته راسي خو د پاکستان د پوځ لخوا نیول سوي او په زندان کې اچول سوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار سیمه چارواکي وایي چې په نیش ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي او ټپیان دي. د کندهار مطبوعاتي مسؤل سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال تیره ورځ ناوخته د امنیتي ځواکونو په مخامخ نښتو کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. د خپلواک په وینا په دغه حمله کې افغان ځواکونه او د سیمو خلکو ته تلفات نه دي رسیدلي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د لوګر ولایت د کتب خیلو د نجونو د منځني ښوونځي د بیا جوړولو چارې پرون پیل شوې. په محمد اغې ولسوالۍ کې د شاسوار په نامه دغه ښوونځي ته د جمعې ناوخته د وسلوالو کسانو لخوا ور واچول سو. د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ښوونځي د جوړونې ټول لګښت به د ولایت لخوا ورکول کیږي.
د ولایت مقام لخوا د ښوونځي لپاره نغري مرسته ور پرشه تر څو د یو اونۍ کې د دې بیا رغونې چارې ټولې بشپړ شي. د دې څنګ ولایت والي قومي مشرانو څخه وغوښتل هر چا د ښوونځي د سوځونکو په اړه باندې ولایت مقام ته معلومات ورکړل. دوی هویت به پټ ساتل کېږي، نام به هم ورکړل شي.
د لوګر امنیه قومندانۍ هم ویلي که دغه ښوونځي د سوځونکو په اړه چا معلومات ورسره شریک کړل، نقدې پیسې به هم ورکړل شي. او د کرکټ ملي ټیم په متحده عربی اماراتو کې لپاره لپسې دریو بریاو ورسته نن مسپخیم هیواد رستنیږي. افغانستان له اماراتو پرونی دریمه نړیواله شل اوریزه مسابقه هم وګټله. تاسو افغانستان وګټه او د بیټینګ کولو پریکړې وکړه. د پنځو لوبغاړو په سجدو سره یې په شلو اورونو کې 109 تیا منډې هدف منډه وکړې. د متحده اماراتو ټیمونه توانید چې د 190 منډو ورکول شوی هدف پر راکړي. په شلو اورونو کې اته د اتو لوبغاړو په سجدو سره یوازې 140 منډې وکړې. مسابقه د 140 منډو په توپیر وبایلله. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل او ویان فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
د عربي متحده امارات ته د شلوري سیریز په دریمه لوبه کې هم ستره ماتې ورکړله او خپله بریا ولمانځله. پخوا به افغانستان په اسانۍ سره امارات ته ماتې نه شو ورکولی، خو تاسو وګورئ چې په دغه دریو لوبو کې په پرله پسې ډول باندې افغان ملي لوبډله د عربي متحده اماراتو ملي لوبډلې ته ماتې ورکوي او د سترو توپیرونو سره افغان کرکټ ملي لوبډله هیواد ته راستنیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د آسیا کپ سیالیو په لړ کې پرون د سنگاپور پر وړاندې یو تاریخي بریا ترلاسه کړه. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. شاوخوا 350 کسان وتوانېدل چې پرون ناوخته د سوری د حلب ښار په ختیځ کې له هغو سیمو ووځي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. څارونکي او د مرستندوی ادارو چارواکي وایي دغه کسان په داسې حال کې له دغو سیمو ووتل چې پر بس موټرو یې حمله هم وسوه. دغه بس موټرونه د دې لپاره ګمارل سوي وو چې د دولت تر ولکې لاندې کلیو څخه هم ټپیان او ناروغان ولېږدوي. د دغو کسانو پر وتلو له وړاندې ځینې اختلافات شته. دا راپورونه په داسې حال کې خبرېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غواړي نن هغې مسودې ته رایه ورکړي چې فرانسې پیشنهاد کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمینتا پاور وویل په دې مسوده کې ټول اړخونه په پام کې نیول سوي دي.
په دغه مسوده کې د حلب له ختیځ څخه د خلکو د خوندي امن او با عزت لیږد او د بشري مرستو د هغو کسانو د لاسرسي ټول اساسات په پام کې نیول شوي چې غواړي په سیمه کې پاتې شي. د خلکو پر خوندیتوب ټینګار کوي. د سوري په شخړه کې د خوندیتوب د نشتوالي له کبله په زرګونه کسان وژل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د دې پیشنهادي مسودې له مخې د ملګرو ملتونو څارونکي حلب ته لیږل کیږي چې له محاصره شویو سیمو د خلکو د وتلو بهیر وڅاري. د اټومي انرژي د ادارې مشر یوکی امانو پرون له ایراني چارواکو سره په تهران کې خبرې وکړې. دا د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې له تدبیق وروسته ایران ته د ښاغلي امانو دویم سفر دی. یوکی امانو پرون په تهران کې یو کانفرنس ته وویل دای وای د اټومي انرژي نړیواله اداره مسوله ده په اټومي مسلې پورې اړوندو هغو تعهداتو د عملي کېدو څار او تطبیق وکړي چې د ایران لخوا سوي دي. البته چې ایران او د اټومي انرژي نړیواله اداره هر اړخي ساتندوی تړونونه او اضافي پروتوکولونه لري. یو کې امانو داسې وخت له ایراني مقاماتو سره ګوري چې څو ورځې وړاندې د متحده ایالاتو کانګرس پر ایران د ځینو بندیزونو تمدید ته رایه ورکړه. ایران وای د بندیزونو تمدید له هغې موافقې سره غړونه ده چې د امریکا، روسیې، چین او د نړۍ د نورو قدرتونو لخوا ورباندې مذاکرې سوي دي. د اردن امنیتي مقامات وای څلور هغه وسلوال حمله کوونکي وژلي چې په ډزو یې لږ تر لږه لس کسان ووژل. د نښتې له کبله چې د منځنۍ پیړۍ په یوه لرغونې کلا کې سوي په وژل سویو کې یوه کاناډایي ښځه هم شامله ده. دې تاریخي کلا ته اکثره سیلانیان ورځي. چارواکي وای وسلوالو پرون د پولیسو پر ګزمه حمله وکړه. بیا یې په جنوبي ښار کرا کې سنګر ونیو. دا په اردن کې په تیرو څو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل سوې ده. د ډزو غږونه له لرې هم اورېدل کېدل. د اردن امنیتي چارواکو په یو اعلامیه کې وویل څلور قانون ماتونکي تروریستان یې په کلا کې تر نښتې وروسته ووژل. په اعلامیه کې د برید کوونکو د هویت په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د اردن دولتي اژانس پیتر وایي د برید کوونکو په حمله کې په وژل سویو کسانو کې و امنیتي پوځیان، دوه د اردن ملکي کسان او یوه کاناډایي ښځه شامله ده. د دوو بهرنیانو په ګډون په برید کې شاوخوا دېرش کسان ټپیان سوي هم دي. اردن چې په سیمه کې د امریکا مهم متحد کیږي په هغه ائتلاف کې هم شامل دی چې امریکای مشرکوي. دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو پر ضد جنګیږي. د خبریالانو د خوندیتوب یو نړیواله ډله وای په 2014 میلادي کال کې د هغو خبریالانو شمیر کم سوی چې د خپل کار اړوند فعالیت پر مهال وژل سوي دي. تیر کال دا شمیر تر دې زیات و. خو د دې ادارې په خبره د هغو خبریالانو شمیر زیات شوی چې له جنګي ساحو د راپور ورکولو پر مهال وژل سوي دي. په نیویارک کې ډیره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو راپور کې ویلي دي چې په 2014 میلادي کال کې د وژنې په نیت پر لږ شمیر خبریالانو حمله سوي. خو د جنګي فوټوګرافرانو او خبریالانو لپاره دا خونړۍ دنده وه. او په ناتو کې د امریکا سفیر وایي د دغه تړون استازي بنن په بروکسل کې د ناتو د غړیو هیوادونو په کورنیو چارو کې د مسکو د ناوړه نفوذ مسله راپورته کړي. د ناتو او روسیې د شورا په دې غونډه کې به د روسیې استازي هم برخه لري. دوګلاس لوټ په یو مرکه کې ای بی سی تلویزیون ته وویل هغه سایبری انټرنیټي حمله چې د امریکا سیاسي ادارې په نخه کړي د دې غونډې فوري ایجنډا نه ده. واشنگتن تور لګولې چې روسیې دغه انټرنیټي حمله رهبری کړي خو روسیې تل دا تورونه رد کړي دي. په دې غونډه کې د روسیې علي ډیپلوماټ د ناتو د غړیو هیوادونو سفیران او نور چارواکي سره جرګه کیږي. دا غونډه په داسې حال کې جوړی کی چې له واشنگتن څخه غوښتنې زیاتې سوي څو د هغو انټرنیټي حملو په باب چړنې وکړي چې ویل کیږي ممکن روسیه لاس پکې ولري او هدف یې د امریکا د ولسمشرۍ پر انتخاباتو نفوذ وو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ده. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د پوځي چارواکو دا خبره تاییدوي چې افغان پوځیان په تهاجمي او د لوجستیک په برخه کې همکاري ته اړتیا لري.
تر 2000 پورې زمونږ قطعات د هوایی انجینری او استخباراتي ټکنالوژي تقویت کیږي.
د کندهار امنیه قمندان وایي د طالبانو ځینې غړي له پاکستانه له خپلو کورنیو سره هلمند ته تللي خو ځینې نور هلته نیول سوي.
ځینې خلک چې کورونه راوړله د دې پر ځای چې کورونه انتقال شي هغه په داوتره نه یو څه کې یا د تېر څه کې بندیان شوي.
په ننګرهار کې د کډوالو نړیوال ورځ په داسال کې ولمنځل سوه چې راستنه سوي له دولت خپلې غوښتنې مطرح کړي.
بربر وختونه ته کوي چې هر کورنۍ ته باید د کار زمینه برابره کړي، هر کورنۍ ته باید کور دی او نمره ورکول شي.
په کونړ کې ترکنان شکایت لري چې هنر ورسره دی خو لاسي کارونه یې بازار نه لري.
د دوکانونو کرایانه را باندې پات دي، د مزدورانو پیسې را باندې پات دي. زمونږ دا کوم جوشه مال چې دی دا د خپل ولایت نه بل ولایت ته هته نشتلی.
په ختیځ ځون کې د باروړونکو موټرو د چلوونکو اتحادیې خپل کاري اعتصاب پرون پای ته ورساوه.
د دې سمنه همدا وی چې له دې وروسته به هر ډول څنګه کرامت کېږي د قانون په توګه چې ورته پرګټ به حل لارې چارې بدل کېږي.
د کابل چپ رسپونه ته هم کتنه کوو. دوه اونیز پروګرامونه هم په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام، د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډیا چار. د افغانستان دفاع وزارت د امریکایي چارواکو دا خبره تاییدوي چې په تهاجمي او د لوژستیک په برخه کې افغان ځواکونه لا هم د خپلو متحدانو همکاري ته اړتیا لري. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په تازه راپور کې ویلي چې افغان ځواکونه په ټولو برخو کې پرمختګ لري خو په ځینو مهمو ساحو کې لاسته راوړنې محدودې دي. تفصیل د محمد الیاس دایی په راپور کې.
د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویند جنرال محمد رادمنشوی افغان پوځیان له هم د تهاجمي عملیاتو، لوجستیک او هوایي ملاتړ په برخه کې نیمګړتیاوي او اړتیاوي لري. شغلی رادمنش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د دفاع د وزارت کې تحت اتیا پسول کې اکمل سوي او نړیوالو متحدانو ژمنه کړې ده چې تر 2000 میلادي کال پورې به د افغان ځواکونو ټولې اړتیاوي پوره کړي.
د اکمالاتو په خاطر خپل حق دوستانو سي په افغانستان کې مونږ سره همکاري کوي وړاندې کړي او دوی مونږ ته وعده راکړي او دوی تعهد هم دادي چې تر 2000 پوري د مونږ قطعات د هوایی انجینري او استخباراتي ټکنالوژي تقویت کیږي او په دې اړه مونږ کولای شو چې خپل انانوي وظایف چې د مونږ اصلي هدف او رسالت دی.
د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویند د څرګندونې د متحده ایالاتو کانګرس ته د دغه هیواد د دفاع د وزارت یا پینټاګون د تازه راپور په باب وکړه. پینټاګون کانګرس ته په خپل تازه راپور کې د افغان ځواکونو پرمختګونه او لاسته راوړنې ستایلي خو دا یې هم ویلي دي چې دا ځواکونه د تهاجمي، تصفیوي او لوجستیکي عملیاتو لپاره محدود توانمندي او ځینې نیمګړتیاوې لري. د امریکا د دفاع د وزارت په راپور کې چې سټارز اینڈ سټرایپس په وزیر سپانه خبر کړی دی د افغان امنیتي ځواکونو په ادارو او مدیریت کې د نیمګړتیاو او مالیه او اداري فساد یادونه هم شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د فساد په ضد تر ډیره بریده مبارزه کړې ده خو دا ستونزه بیا هم موجوده ده او د لمنځوړلو لپاره کار روان دی. خود پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال امرخیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې په ملي امنیتي ځواکونو کې د ستونزو اصلي علت د غیر مسلکي اشخاصو لاسوهنه او نیمګړی مدیریت یاد کړ.
اولی شی چې ما دا پیشنهاد کړی دولت ته وري دا اردو، پولیس او امنیت باندې لاسوهنه نه پاک وساتي. هغه قوانین دي نظامی چې ضرورت دي په اون کې تعیین، تشکیل، تقرر، تقاوت هغه مطابق دي هغو تاسې عمل وکړي. دا اردو به ډېر یو قوي ترین اردو سي او په واقعت قوي ترین اردو هم د ډېر ښه جنګېږي.
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت په خپل تازه راپور کې د افغان ځانګړو ځواکونو ستاینه کړې او هغه د سیم په سطح یو له غوره سپیشل فورس یا خاص ځواکونو بللی دی. پینټاګون وایي د افغان ځانګړو ځواکونو اغیزمنتیا ته په پام سره له دې سرتیرو په عادي جګړو کې هم زیاته ګټه اخیستل کیږي چې دا کار د دې ځواکونو پر چمتووالي منفي تاثیر کوي. پینټاګون دا هم ویلي دي چې طالبان د تیر بل هر وخت په مقایسه په دې وروستیو کې د خپلو وسلوالو فعالیتونو لمن غزولې ده.
د کندهار د امنیه قمندان وایي چې په دې وروستیو کې یو شمېر طالب مشران د خپلو کورنۍ سره یو ځای له کوټې هلمند ته راستنه سوي دي. جنرال عبدالرزاق چې د سولې په اړه یوې غونډې ته خبرې کولې وویل ځینې نورو طالب مشرانو هم غوښتل چې خپل کورونه هلمند ته انتقال کړي خو په پاکستان کې نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو او پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تفصیل له صادق رښتینی څخه اورئ.
کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق چې د سولې په اړه د لسولایتونو د قومي مشرانو دنیا لیمانو او مخورو یوې غونډه ته خبري کولې او ویل چې شپږ طالب مشران چې مخکې د پاکستان په کوټ شهر کې اوسېدل په دې ورستوي کې د خپل کورنۍ سره یو ځای هلمند ته راستانه شوي. د کمانډان په وینا په تیره اونۍ کې یو شمېر نورو طالب مشرانو هم غوښتل چې خپلې کورنۍ هلمند ته را انتقال کړي، خو د پاکستان د پوځ لخوا نیول شوي او په زندان کې اچول شوي دي. امنیه کمانډان له طالبانو وغوښتل چې پر بهرنیو دې تکیه نه کوي، بلکې د ولس په غوښتنه دې له حکومت سره د سولې لپاره مشترکه ژبه پیدا کړي او روان ناورین ته دې د پای ټکی کېږدي. نوموړي وویل چې د هیواد په روانه جګړه کې پخوا یوازې پاکستان مداخله کوله، خو اوس نورو هیوادونو هم لاسوهنې شروع کړي. کمانډان له روسیې سره د طالبانو پر تازه اړیکو اندېښنه وښودله او ویې ویل چې دا لوی پیغور او د هیواد د بربادۍ یوه بله پیلامه ده.
یا چې دې د وطن کمدات غواړي د دې وطن د جنگ لپاره دا کوم د افغانانو لپاره د خیر خبر نه دی چې دې د بلامد مره خپل زی او د دې وطن مجاهد دوی نو بیا دا څه کار نه او که هغه وکړي موږ ټول افغانان به دې ته متوجه شو چې هغه وطن چې زموږ د دوه انسانانو چې ځان ته د وطن کس کس او اوس موږ بیا د هغو په مخته مزنای شي او یا هغه زموږ سرنوشت خلاصوي نو دا به یو پیغور وي د دې وطن د یو خرابۍ بل عوامل دی بیا به سره کېږي.
د کندهار د امنیه کمانډان پر سولې د ټینګار تر څنګ وویل چې یوه داسې سیمه دې مشخصه سي چې امن وي تر څو طالبان له خپلو کورنیو سره یو ځای پکښې ژوند وکړای سي او له هغه ځایه د حکومت سره روغه جوړه وکړي. د سولې او ملي پخلاینې د دې غونډې نورو برخوالو هم خبرې وکړې. د غونډې په وروستۍ کې یو پرېکړه لیک هم ولوستل سو چې په هیواد کې د شریعت سره د مخالفو قوانینو د لغوه کېدو، د بهرنیانو د مداخلې د مخنیوي، د واک د انحصاري فرهنګ ختمول، د مخالفینو سره د خبرو مشخص ادرس موندل، د حکومت د خپل منځي اختلافاتو حل او د سولې د خبرو لپاره د اجرایي کمیټو جوړول شامل و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس به اجمل تورمن ته غوښتو چې د کابل چپرسپانو ته کتنه کوي.
کابل چپرسپانو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې د خپلې نننۍ غنې په سرمخاله کې لیکلي، له نخونی خانو داسې ښکاري چې روسیا، پاکستان او ایران په سیمه کې د نوي بلاک په جوړولو لګیا دي. په سرمخاله کې راغلي چین ته هم بلنه ورکړل شوې چې په دې لویدیځ ضد بلاک کې شامل شي، خو دغه هیواد زړه نازړه برېښي. د سرمخالې لیکوال لیکي د مسکو په درې اړخیزه غونډه کې چې د دسمبر په 18 نیټه په مسکو کې جوړیږي د همدې اڅو یو برخه. په سرمخاله کې دغه شان راغلي د دغه غونډې اصلي موضوع افغانستان ده، خو افغانستان ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. د سرمقاله لیکونکي په باور له بده مرغه چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې اړخونه ورځ تر بلې پیچلي کیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د افغانستان په اړه پریکنده تصمیم ونیسي. په سرمقاله کې راغلي ټاکل شوی چې د افغانستان په وخت نن ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون د وروستي رپورټ په اړه بحث وشي. د مقالی لیکوال لیکي دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې پردی لاسوهنې، د دغو لاسوهنو له امله د بشري حقونو په وړاندې ننګونې، تپل شوې جګړې، د نشه یي توکو د کار او تولید اندېښمنونکی زیاتوالی او د روسیې، ایران او پاکستان ښکاره مداخله د سترو ستونزو په توګه د افغان ملت په وړاندې پرتې دي. د سرمقاله لیکونکي له نظره امنیت شورا باید د هر هغه لوري په وړاندې ګام وچت کړي چې د افغانستان سیمې او نړۍ په وړاندې خطرونه راولاړ کړي دي. امنیت شورا باید په بېطرفۍ سره له خپل اغېز کار واخلي او هغه کړۍ او لوري تر فشار لاندې راولي چې د افغانستان حالات یې کړکېچن کړي دي. سرخط پلواکی ورسپانې بیا په خپل ولیکنه کې ویلي یاد ورسپانې ته له باوري سرچینو په لاس ورغلي معلومات ښیي چې نن پنځمه ورځ ده چې د طالبانو د قطر له دفتره د لوړپوړو طالبانو یوه ډله مسکو ته تللې او هلته د روسیې د استخباراتي شبکې له چارواکو سره پټې خبرې کوي. په مطلب کې راغلي د دغه پلاوي مشري چې سلام حنیفي کوي تر اوسه یې له کی جی بی سره د تمویل او ملاتړ په اړه خبرې کړي دي.
د کډوالو نړیوال ورځ په ننګرهار کې په داسې حال کې ولمانځل سوه چې دغه ولایت ته راستنه شوي کډوال د سرپناه تر څنګ خپلې نورې ستونزې یادوي. تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي اجمل عمر له پاکستان څخه د راستنو شوو کډوالو ستونزو ته په کتو له حکومت نه غوښتنه وکړه چې راستنو شوو افغان کډوالو ته د سرپناه تر څنګ د کار زمینه هم برابره شي.
کوم ماجرین چې د پاکستان راوړي اتیا سلنه په ننګرهار کې پاتې کیږي، هغه کورنۍ ته چې دوی ادا کوي چې موږ هر کور لپاره شیلټر دی، هر کور لپاره کوټې دي، بربر غوښتنه ترې کوو چې هر کورنۍ ته باید د کار زمینه برابره کړي، هر کورنۍ ته باید کور دی او نمره ورکول شي.
د ننګرهار د کډوالو د ښځو د شورا مشره کلسوم وایي چې د تیرو دولسو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د کډوالو ښارګوټي جوړ شوي چې لا هم د بنیادي سهولتونو څخه بې برخې دي. په دې وروستیو شپږو میاشتو کې ننګرهار ته له پاکستان څخه په لسګونو زره افغان کډوال راستانه شول، خو لا هم ورته د سرپناه بندوبست نه دی شوی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مالی او اداري معین انجینر احمد ولی حکیمی وایي چې د دوی وزارت په ننګرهار کې راستنو شوو افغان کډوالو ته د میشتېدنې لپاره دوه ښارګوټي په پلان کې لري چې ډېر ژر به پرې عملي کار پیل شي.
موږ تقریبا ډېر زره کورنیو ته دغلته امکانات لرو چې دغه ډېر زره کورنیو ته سرپناه ازمکې توزیع شي او دوی ځان ته سرپناه جوړ کړي. غیر د کابل او ننګرهار نو ټول ولایتونو کې موږ امکانات لرو، انشاءالله کابل او ننګرهار کې به دا زمینه برابرېږي او دا ستونزه به نږدې ورځو کې حلېږي.
په افغانستان کې د کډوالو نړیوالې ادارې انوسیار استازي وایي چې په 2016 میلادي کال کې له پاکستان، ایران او یو شمېر اروپایي هیوادونو څخه تر یو میلیون پورې افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي چې 680,000 تنو پکې د کډوالۍ اسناد نه درلودل. یاد دي وي چې د ملګرو ملتونو ادارې په 2000 کال د ډسمبر 13 نیټه د کډوالو د نړیوالې ورځ په نوم ونوموله چې له هغې راهیسې هر کال په نړیواله کچه نمانځل کیږي.
خوست له وزیرستانونو کډه سوې کورنۍ غوښتنه لري چې د بایومیټریک پروسه دی بیرته پیل سي. نجیب الله الوخیل.
د خوست په ګلان کمپ کې له بایومیټریک پروسې پاتې شوي وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې دوی ته د یاده پروسه شهر پیل شي تر څو هغوی ته هم د مرستو برخه ورسیږي. همدارنګه په ګلان کمپ کې یو شمېر هغه وزیرستاني ښوونکي چې کډوال زده کوونکو ته د تدریس په چارو بوختې شکایت کوي چې دوی ته پوره حقوق او امتیازات نه ورکول کیږي. د نعیم خان په نوم یو تن ښوونکی خپلې ستونزې آزادۍ راډیو سره په دې توګه شریکوي.
بوکیم شي بایومیټریک سیستم بیا فعال شي او هر کس ته دغه دیرشن احسا ورسی جی میج دی انرسی سرا ٹیچرونی او بخصیت یو ٹیچر دی میج حقوق مشتا آغا نمیلوی.
کڅه هم په خو یو ځل په خوست کې د میشتو کډوالو لپاره د بایومیټریک پروسه تر سره شي و، خو یو زیات شمیر کډوالو لدی قبل از اون بایومیټریک نکړل چې ممکن پاکستاني شناختیانو او د بهرنیو هیوادونو ویزو ته نقصان ورسیږي او یا په بیرته واپسې کې ورته ستونزې جوړ شي. د ظاهر شاه په نوم یو بل تن خون کې هم ورته ستونزې یادوي.
میش غوښتنه هو اول دی چې څرنه دادی چې بایومیټریک سیستم دلته دوباره روړی شي، ځکه چې په اول سر کې بایومیټریک سیستم مکمل نه ده شوی، په خلک کلش کې حالت فهمي و. دویمه خبره میش دی ستونزې د نرسي سره دادو چې میشته تا دی وشتوس په هیڅ پیسې نه کول کیږي، بلکې د یو لیبر د یو مزدور په هیڅ.
د خوست دی واری ویان مبارز محمد زدران د کډوالو د خونکو د ستونزو په تړه اول د کډوالو ماشومان ته د زده کړو د شرایطو برابرول په هغه وخت کې د ولایتي ادارې په لومړی تبونی کېول. خو اوس به د دوی حسداوی چې د کډوالو د خونیزو پروګرامونو تمویلون کې وهڅوي چې خونکو ته کافي امتیازات په پام کې ونیسي.
موږ هم د دوی د غوښتنې په اساس باندې د یونیسیار له مسولینو سره او په څوڅو ځله منظمې ناستې وکړې او له دوی مو غوښتل چې د دې لپاره د بایومیټریک سیستم یا پروسه بیرته منظوره او پلي کړي. خوشبختانه موږ ته مثبت ځواب راکړی. په نږدې راتلونکي کې موږ مطمئن یو چې دغه پروسه به بیرته پیلېږي او دوی به سفتیږي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د یونیسیار یو شمېر مسؤلینو د کډوالو د مشرانو یوې جرګې سره ژمنه وکړه چې د راتلونکي جنوري په میاشت کې به پاتو کډوالو ته بایومیټریک پروسه پیل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبید الله سروری له لغمانه خپل پیغام کې لیکلي، وسلوال طالبان له دوه ورځو راهیسې په علیشنګ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو کورونه پر راکټونه ولي مخنیوی پکار دی. محمد عارف وفا د هلمند له مرکز لښکرګاه ټولو افغانانو ته د کرکټ د ملي ټیمونو د پرونی بریاو له کبله مبارکي وایو. عبدالواسع ارمان له لوګره ټولو افغانانو ته د کرکټ وروستۍ بریا مبارکي وایم. محمد قاسم وکړه له هلمند د کرکټ مبارکي د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو افغانانو ته وایو. جعفری د بغلان علما او قومي مشرانو پر زیات ولور بندیز لګولای دا یو ښه خبر دی. عبدالله خوګیانی له کندهار هغه مهاجرین چې له پاکستان څخه راغلي او د مهاجرت کارتونه نه درلودل د افغانستان دولت هیڅ ډول مرسته نه ورسره کړې. سمسور لیکلي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې حکومت عوام خلک زوروي په یو او بل نامه پیسې ځینې اخلي. او سمیع الله حلمي تندر له پکتیا څخه لیکلي د پکتیا د سمکنۍ او جنیخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک دوکا پر دی هیله د دولت جوړولو ته پام وکړي.
د پکتیا والی زلمی وساج منه وکړه چې په دې ولایت کې به شی حکومت ولی ته زمينه برابروي. هغه په یو غونډه کې ویلي د دې ولایت اکثریت ستونزې د مخورو او مطرح کسانو ترمنځ پر شخصي ګټو رامنځته سوي دي. نور حل د داوود تپان پر راپور کې
دا پکتیا قومونو په استازیتوب بیلابیلو کسانو په اداره کې د فساد سرپرستانو زیاتوالی لوی پروژو نه پلي کېدو بیلابیلو ستونزو یادولو ترڅنګ د ښې حکومتولۍ پر وړاندې خنډونه هم نوي والي ته ور په ګوته کړل او په ادارو کې د مقررۍ موضوع یې جدي وګڼله. قومي مشر او دولتي شورا پخوانی رئیس ښایسته جان احدی:
بعضي استازي او بعضي چارواکي دا کوشش کوي چې په اداراتو کې په ولسوالۍ کې د خپلولۍ د اړیکو لامله بعض خلک نسکي هغه که په شرایطو برابر وي او کنه د دې مخبو ولی صاحب تر سره نیسي دا پکتیاوال ډاډ درکوي دوی به درسره ملي.
نوموړي د ښې حکومتولۍ رامنځته کېدل لپاره د پکتیاوالي اراده او د مرکزي حکومت جدي پاملرنه هغه دوه لاملونه وګڼل چې د دې ولایت راتلونکی تضمینولی شي. د قومي مشرانو په استازیتوب د ښې حکومتولۍ رامنځته کېدو په دې غونډه کې حاجي خواني جهاني هم هغه یو کس و چې له ولسمشرې خپلې ګیلې څرګندې کړې او ویې ویل:
په داخل کې د پکتیا ولسونو ته هغسې توجه نه رسوي لکه څرنګه له موږ سره چې د کمپاین نه مخکې ښاغلي رئیس جمهور
د ښې حکومتولۍ رامنځته کېدو په یاد غونډه کې د پکتیا مدني ټولنو په استازیتوب سید جمال الدین اسب خیل زیاته کړه چې دوی د والی په هغو کارونو کې ملاتړ کوي چې د قانون په چوکاټ کې د پکتیاوالو په ګټه وي.
چیرې د ولایتي اداره د زړه له کومې وغواړي او د فساد مخنیوی وشي او دوی کلکه اراده موجوده وي، موږ په دې باور یو چې په پکتیا کې به یوه ورځ یو روپۍ هم څوک غلا نه کړي.
د ښې حکومتوالۍ رامنځته کېدو په مورد له خلکو سره د سلا مشورو په یاد غونډه کې د پکتیا نوي والی زلمی ویسا د شته ستونزو جرړه شخصي او پردي ګټې وګڼلې او وی ویل چې دوی به په خپله کاري دوره کې د خلکو په مرسته په دې ولایت کې جدي اقدامات وکړي.
جنجالونه چې راپیدا دي پر شخصي ګټو او شخصي منفعت باندې راپیدا دي، چې هغه عبارت د ګمرک، هغه عبارت د ترازو، هغه عبارت د قرارداد او داسې نور او نور او نور. زما پالیسی دا ده، البته ستاسو په مشوره، چې د دې ناخوالو جلوګیری به په ټینګه او په کلکه کوو.
زلمی ویسا تیره میاشت د ولسمشر اشرف غنی د فرمان پر اساس د پکتیا لپاره نوی والی ګمارل شوی دی چې له خلکو سره یې دا لومړنۍ لویه غونډه وه چې د ښې حکومتولۍ تر عنوان لاندې یې وربللې وه.
له پکتیا څخه داود تپان رپورټ راکاوه. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار.
زه خفیری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
په کونړ کې د ترکڼۍ په لسګونو کوچني کارځایونه فعالیت کوي، خو دوی وایي چې وروسته له هغې چې له کونړه د پخو موادو پر انتقال بندیز ولګول سو د دوی کاروبار هم ورسره زیانمن سوی دی. په همدې اکله راپور په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. 10:30 بجې کېدونکي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له رحمت الله افغان څخه اوري.
د کندهار امنیتی چارواکی وای چې شپک طالب مشران لخپل کورونای سره هلمند ولایت راغلی دی. د کندهار سیمه چارواکی وای چې په نیشو لسوالی کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي او نور ټپیان دي. د افغانستان د مالی وزارت وای چې نړیوال بانک سره د یو لړ اصلاحاتو په بدل کې څه باندې 3 اتیا میلیون ډالر مرسته وکړه. د کرکټ ملي ټیم په متحد عرب اماراتو کې لپر لپسې دریو بریاو وروسته نن ماسپښین هیواد ته راستنیږي. شاوخوا 350 کسان وتوانېدل چې پرون ناوخته د سوریې د حلب ښار په ختیځ کې له هغو سیمو ووځي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. د اټومي انرژي د ادارې مشر یوکیا امانو پرون له ایراني چارواکو سره په تهران کې خبرې وکړې. د اردن امنیتي چارواکي وایي څلور هغه وسلول حمله کوونکي وژلي چې په ډزو یې لږ تر لږه 10 کسان ووژل. د خبریالانو د خوندیتوب یوه نړیواله ډله وایي چې په 2014 میلادي کال کې د هغو خبریالانو شمیر کم سوی چې د خپل کار اړوند فعالیت پر مهال وژل سوي. او په ناټو کې د امریکا سفیر وایي د دغه تړون استازي بنن په بروکسل کې د ناټو د غړیو هیوادونو په کورنیو چارو کې د مسکاو د ناوړه نفوذ مسله راپورته کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوریدئ. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. په ختیځون کې د باروړونکو موټرو د چلوونکو اتحادیې خپل کاري اعتصاب پرون پای ته ورساوه. دوی شکایت درلود چې د لویو لارو په اوږدو کې ورڅخه په زور پیسې اخیستل کیږي او همکاري نه ورسره کیږي. دغه اعتصاب څو ورځې روان و. د ننګرهار د والي له ویند عطاالله خوجاني څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه دغه اعتصاب په کومو ژمنو سره پای ته ورسید.
د هیواد اجرایي رئیس صاحب عبدالله او د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اکبر سره بیلابیلي لیدنې ترسره کړې دي. ځینې ژمنې له دوی سره په مرکز کې شوي دي. هغه ستونزې چې دوی شدې دي، مثلا د دوی څخه بیلابیل نومونو په نویو لارو باندې پیسې اخیستل یا د دوی لوړ ټکسونه څلور کلنه مالیه معاف کېدل، دغه موضوعات دوی په مرکز کې شریک کړي دي. له مرکز له لورې هم ورسره د قانون په چوکاټ کې د حل کولو ژمنې شوي وي. د دغه باروړونکو موټر چلوونکو د ولایت پرسیال سره لیدنه ترسره کړه. د ټرانسپورټ وزیر هم ننګرهار تشریف راوړی وو. د جرایل سلاحکار هم ننګرهار ته راغلی وو. د غرمې په یوولسو بجو باروړونکو موټر چلوونکو خپل کاري اعتصاب پای ته ورسوه.
بل د دغه اعتصاب دوام یا د دغه اعتصاب پر مهال څومره زیان رسیده؟
کوم داوی د زیان چې د نگرهار ګمرک خاروالۍ ترانسپورت ادارې ته رسیدلی، موږ هغه اکسلز ډول باندې ویلی شو چې هره ورځ 1 میلیون افغانۍ زیان رسېدو. د دغه 15 ورځو په ترڅ کې هره ورځ شاوخوا 1 میلیون افغانۍ موږ عواید زیان رسېدلی دی. د دې تر څنګ سوداګرو ته کاروباریانو ته هم ستر زیانونه اوښتي چې هغه به هم دوی پورې دوی ته معلومه وي او دوی پورې به تړاق هم ولري.
بلې، تاسو د دې ستونزه یاده کړه چې د لویو لارو په اوږدو کې اکثره شکایت درلود چې پیسې ورڅخه اخیستل کېږي. په آینده کې د دغسې مشکلاتو د مخنیوي لپاره څه تدابیر وسنجول سول د ولایت په سطحه؟
دغه چې دغه ډول کاري اعتصابونه وروسته له هغې ترسره کړي کله چې دوی غوښتنې وکړي او غوښتنو کې ځواب ونهبل شي. متاسفانه کله چې دوی کاري اعتصاب پیل کړی و، له دې وړاندې هېڅ ډول د ولایتي ادارې سره یا په مرکز کې له کومې ادارې سره هېڅ ډول خبرې اترې نه وي ترسره شوې. په ناڅاپي او څرګند ډول دوی خپل کاري اعتصاب پیل کړی دي. دوی نه او د دوی ژمنې همدا وي چې له دې وروسته به هر ډول ستونزه رامنځته کېږي، د قانون په چوکاټ کې به ورته څرګند د حل لارې چارې موندل کېږي. که چېرې له دوی غوښتنې په ښه توګه ځواب نه شي او یا حل لارې ورته ونه موندل شي، له هغې وروسته دوی حق لري چې کاري اعتصاب ترسره کړي.
د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوجیانی و په کونړ کې د ترکاڼۍ په لسګونو کوچني کارځایونه سته، خو دوی وایي وروسته له هغې چې له کونړ د پخو موادو پر انتقال بندیز ولګول سو د دوی کاروبار یې هم زیانمن کړی دی. د دغو کارځایونو خاوندان وایي پورونه ورباندې دي او په سختۍ خپل لګښتونه پوره کوي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې د نجارۍ په سلګونو وړې او غټې فابریکې موجودې دي. په کار بوختو کسانو کې داسې استادان هم شته چې په دروازو، کړکیو، بیډونو او چوکیو کې خپل نقشونه او ګلکاری کوي. دا هم د نجارۍ یو فابریکه ده چې پکې په ماشين لرګي رکیږي او د دروازو جوړولو لپاره برابروي. دې کارخانه کې استادان په دروازو، فرنیچرو او میزونو کې په ګلکاری هم بوختي. محمد رمضان ټول ورځ لګیوي په دروازو او نورو شیانو کې د خپل زده کړې هنر او د اوسپنیزو وسایلو په وسیله د ډول ډول ګلانو، ونو او بوټو رسمونه جوړوي.
دروازو کې کوو، شدارو کې راځي.
تقریبا د ورځې به څومره کار کې
کار کوي؟ بس یو ډبل بیډ هم د ورځې کېږي، بعضې ډبل بیډ داسې هغه کې سلور پنځه ورځې تېرو هفتم پکې تېرېږي.
که څه هم چې نجاران لګیا دي دروازې، کړکۍ، میزونه، چپرکټونه او چوکۍ جوړوي، د نجارۍ په هر فابریکه کې په لسګونو جوړ شوي شیان لاسداباد څخه نورو ولایتونو ته د انتقال په تمه پراته دي. نجاران وایي دوی له خلکو فرمایشونه اخیستي، هغوی ورته پیسې ورکړي، خو حکومت له لرګیو جوړو شوو موادو ته په انتقال بندیز لګولی چې دوی ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. د نجارانو ټولنې یو تنغړی فرهاد ازادي راډیو ته وویل
پخ مواد زمونږ ډېر زیات جوړ دي او د خلکو له مرونه اخیستي دي او بار بار راځي او دلته دغه سره مونږ جرګې او مرکې کوو او دوکانونو کرایانې را باندې پاتې دي، د مزدورانو پیسې را باندې پاتې دي. زمونږ دا کم جوړ شوی مال چې دی دا د خپل ولایت نه بل ولایت ته حتی نشي تللی.
شپږ میاشتې وشو چې په کونړ کې دننه او له کونړ څخه بهر له لرګیو څخه د جوړو شوو موادو انتقال بند دی چې زیاتو کسانو د کونړ په ولسوالیو او مرکز اسداباد کې د خپلو کورونو دپاره دروازې، کړکۍ او نور شیان جوړ کړي. هلته یې کورونه بې دروازو او بې کړکیو او دفترونه یې بې چوکیو او میزونو پراته دي چې دې بندیز هم نجاران او خلک ستونزو سره مخ کړي دي. خو د کونړ د والي ویاند عبدالغنی مصمم ازادۍ راډیو ته وویل چې د وزیرانو شورا یوه پریکړه ورته را رسېدلې چې په کې له کونړ څخه د پخو موادو د انتقال اجازه ورکړل شوې ده.
د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې له لوري چې د پخو موادو د انتقال په اړه کوم مصوبه راغلي، هغه مصوبه د ولایت مقام له لوري امنیتي ادارو ته انتقال شوې ده او ان شاء الله چې دغه مسله به ډیر ژر حل شي.
کونړیان وایي د وزیرانو شورا په یاد پریکړه کې له محصول پرته له لرګیو جوړو شوو پخو موادو ته د انتقال اجازه ورکړل شوې چې دا کار د کونړ او دلته د پاتې ځنګلونو په زیان دی، چې ورسره به نه یوازې دا چې کونړ ته ګټه ونه رسیږي بلکې د ځنګلونو وهل به نور هم زیات شي. تر اوسه نه د لرګیو سوداګر، نه دولتي مسؤلین او نه هم قومي مشران دې ته چمتو شوي چې د نورو ځنګلونو د نه وهل کېدو او د دغه ملي شتمنۍ د نه لوټ کېدو په اړه ډاډه خبره وکړي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ دی.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ورزش ترنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. واصل بسالیم د دې ونې ورزشي خبرونه ته مو هرکلی کوم. د لوبو له میدانه په روانه ورزشي خبرونه کې مو دا مطالب او موضوعات راټول کړي. د ونې مهم ورزشي خبرونه، د کرکټ بورډ له نوې ټاکل شوې رئیس سره مرکه.
اول د کار به ندا وي چې د دې ادارې د ملیتوب خبره باید ثابته کړم. ټول افغانستان ځان باید پکې ونیني، د ټول افغانستان د نمایندګي پکې.
د کرکټ لوبې یو شمېر نه ماتېدونکي ریکارډونه او د باسکټبال لوبې لوبغاړي ملالۍ انوري د خپلو لاسته راوړنو په اړه غږیږي.
فرادریا د چندرې د خواسته چې د افغانستان د پاره ویلې چې کابل جان سلام، کابل جان سلام، موږ دومره احساساتي شو چې په د څلورم کوارټر کې مو ټول نمرې پوره.
خو تر هر څه وړاندې د ونې مهم سپورتي خبرونه مرزیا احمد زید راوړوي.
عاطف مشل د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر وټاکل شو. ښاغلي مشل په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې له افغان ولس مشر څخه وغوښتل چې کرکټ بورډ اداره خپلواکه وساتي. په کرکټ بورډ اداره کې د اصلاحاتو راوستل، د مالي شفافیت رامنځته کول او د غوراوي د یوې مستقلې کمیټې جوړول هغه مسایل وو چې عاطف مشل په دې غونډه کې پرې ټینګار وکړ. د کرکټ بورډ د نوي مشر د معرفي کېدو په دغو مراسمو کې د کابینې یو شمېر غړو، د ملي شورو استازو او د کرکټ بورډ چارواکو ګډون کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو لوبغاړي شاپور زدران له رسنیو سره مرکه کې ویلي وو چې د کرکټ بورډ مشران له ده سره توپیري چلند کوي او له څو میاشتو په لوبډله کې د لوبې چانس نه دی ورکړی، خو د کرکټ بورډ پخوانی مشر بیا دغه څرګندونې رد کړې دي. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم به د جنوبی آسیا د فوټبال سیالۍ ته د چمتووالي په هدف روانونه کې د تمریني سیالۍ لپاره هند ته ولاړ شي. د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو هدف د لوبغاړو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول دي. ښاغلی روفي زیاتوي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم لومړۍ لوبه به د هند او دوهمه به له بنګله دېش سره وي. دغه سیالۍ به د جنوبی آسیا د هیوادونو د فوټبال د ټیمونو ترمنځ دسمبر په 20مه نیټه په هند کې پیل او 15 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د مویتای فدراسیون وایي چې ډېر ژر به د مویتای د اتلولي لیګ سیالۍ پیل شي. د دغه فدراسیون د نشراتو مرستیال حبیب الله نظري ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د جوړولو هدف د لوبغاړو د ظرفیتونو لوړول دي. ټاکل شوی دغه سیالۍ راتلونکي اونۍ پیل شي چې پکې به له ټول هیواد څخه شاوخوا 100 لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی نظري وایي چې دغه سیالۍ به 3 میاشتې دوام وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون 15 تنه روزونکي او سارونکي جنوبی کوریا ته سفر وکړي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې دغه سفر هدف د وی اونۍ لپاره د روزونکو او سارونکو د روزنې په یو خوونیز پروګرام کې ګډون دی. ښاغلی پیمان زیاته کړه چې په دغه خوونیز پروګرام کې د تکواندو فدراسیون د روزونکو او سارونکو د ظرفیتونو لوړول دي چې د تکواندو د نړیوال فدراسیون غړي هیوادونه پکې ګډون کوي. او د فوټبال د مشهور لوبغاړي لیونل میسي، افغان مینوال مرتضی احمدی خوب هم اخر په حقیقت بدل شو. د لیونل میسي د ټویټر رسمي پاڼې د معلوماتو لمخې مرتضی احمدی د قطر پلازمینه دوحه کې له لیونل میسي سره وکتل. مرتضی احمدی د لیونل میسي په بلنه او لګښت قطر هیواد ته تللی دی او مخامخ سره ولیدل. لیونل میسي او مرتضی احمدی د بارسلونا او الاهلی فوټبال لوبډلو ترمنځ له سیالۍ مخکې په یو هوټل کې ولیدل، چیرته چې دغه لوبډله د سیالۍ لپاره میشته ده. مرتضی احمدی د افغانستان د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. نوموړي تیر کال د لیونل میسي سره د بیسار مینې لرلو له کبله له پلاستیک څخه د لیونل میسي کمیس جوړ او پتن کړی وو. د خبرونو پای.
د لوبو له میدانه
د کرکټ بورډ نوې ټاکل شوی رئیس شکر الله عاطف مشل وایي هڅه به وکړي چې کرکټ له سیاسي مداخلو او لاسوهنو لرې وساتي. ښاغلی مشل وایي په څو زونونو کې به د کرکټ اکاډمي جوړوي او نویو استعدادونو ته به چانس ورکوي چې د کرکټ 19 کلنو یا هم ملي ټیم ته لار پیدا کړي. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په کرکټ بورډ کې به اساسي بدلون نه راولي.
کرکټ بورډ لکه څنګه چې پوهېږي یو ملي اداره ده. اول د کار باندې دا وی چې د دې ادارې د ملي توپ خبره باید ثابته کړم. ټول افغانستان ځان باید پکې ونیوي، د ټول افغانستان د نمایندګي پکې وي. حاجینه چې باید سیستمونه دلته لا تر اوسه هم بعض شیان په هغه مانډیل سیستم باندې وړاندې دي. بعض سیستمونه ته ضرورت ده چې دلته نوي راوړل شي او کار پرې وشي.
د داس ویل کېدل چې د کرکټ بورډ مخکینه مشرتابه ځینو تکړه لوبغاړو ته په میاشت میاشت په مسابقو کې د برخې اخیستنې چانس نه ورکوه. تاسو به څه پروګرام سنجوي؟ البته دې ته په پام سره چې هر لوبغاړي ته په هر مسابقه کې شای چانس ونه رسیږي.
مونږه لا تر اوسه سلیکشن یو مستقله کمیټه نه ده درلودلې. نو د ما یو ډولنیتونه دا ده چې یو مستقله د سلیکشن کمیټه باید ولرو. هغه تخنیکی کار ده، هغه د هر میچ لپاره باید دوی ورلد او هغه مستعد پلیران انتخاب کړي او خلکو تنقینات پرې ورکړي. مونږ تنقینات پرې راځي. کرکټ بورډ مینجمنت پرې چې پیسې کې مونږ راځو، دا په هیڅ انشاءالله په دې کې مداخله نه کوي او داخلي او بیرونی
سیاسي او زورور لاسونه باندې ان شاء الله اجازه باندې ورکوم چې په دې کې انفلوئنس ولري، په دې کې مداخله ولري، په استعداد به خلک راځي هر لوبې ته. او موږ د ډیپارټمنټونو د دې جدا چې په شلوریزو لوبو کې څوک لوبېږي، په پنځوسوریزو لوبو کې څوک لوبېږي، او په څلورزنیو لوبو کې څوک لوبېږي.
په کرکټ بورډ کې د سیاسي نفوذ یادونه تاسو مخکې هم وکړه، ځینو کسانو د زورواکو یادونه هم کړې ده چې هڅه کوي نفوذ ولري. دا کسان څوک دي او څه غواړي د کرکټ بورډ څخه؟
زه چې کله د کرکټ بورډ اعضا وم او رئیس جمهور انټرویو کولم، نو ما په ډېر وضاحت دوی ته وویل چې زه به په هېڅ وجه دې ته اجازه ورنه کړم چې سیاسي لاسونه په کرکټ بورډ کې مداخله وکړي او یا بانفوزه خلک په کرکټ کې مداخله وکړي. په همدغه شرط مې دا وظیفه منلې او د دوی هم ډاډ راکړی. انشاءالله په هېڅ وجه نه غواړم د چا واخلم، خو دا په اطمینان درته ویلی شم چې هېڅ چاته به د کرکټ بورډ په تخنیکي، اداري او داخلي چارو کې لاسونه اجازه ورنه کړم. مستقله اداره به وي، تخنیکي اداره به وي، او د افغانستان د کرکټ د بهبود لپاره به مستقلانه وکړم.
مثلا په زیاتو ولایتونو کې لوبغاړي هڅه کوي چې په ملي ټیم کې شامل شي، یا هم د نونس کلونو په ټیم کې، یا هم د نونس کلونو ځینې لوبغاړي غواړي چې په ملي ټیم کې شامل شي. په دې برخه کې به څومره تاسو چانس مهیا کوي د نو کسانو ته یا نو څیرو ته؟
ما اول کې ویلي چې زه غواړم چې کرکټ بورډ ملي شي او کرکټ لوبډله چې ټول افغانستان ځان وي. دې هدف ته د رسیدو لپاره زه ان شاء الله د افغانستان په پنځو شپږو زونو کې مسلکي او اکویپټ اکاډمیانی ولر، تر څو هغه لوبغاړي چې هغه استعدادونه چې موږ په زونو کې لرو لا فالش سي، کار ورسره وسي، او هغوی دې ته اماده کړل سي چې راسي په نسکنونو کې ولوبېږي، په میټین کې ولوبېږي. ځکه دا ټول افغانانو حق ده که چېرې څوک استعداد لري که هغه په هر کونج د افغانستان کې وي، باید موږ یې پیدا کړو، هغوی سره کار وکړو، هغوی روزنه وکړو، هغوی مسلکي دې ته اماده کړو چې موږ په ملي ټیم کې ولوبېږي.
د کرکټ په نړۍ کې ډېر زیات ریکارډونه جوړ شوي چې یو شمېر ډېر ژر مات شوي، خو یو شمېر داسې ریکارډونه هم شته چې لا نه دي مات شوي. ابراهیم صفای مو له دغو ریکارډونو خبروي.
د کرکټ د نړۍ څو ستر ریکارډونه په یو پانی یا اننګز کې تر ټولو د ډېرو منډو ریکارډ، په نړیوال ټیسټ کرکټ کې په یو وار د ډیرو منډو جوړولو ریکارډ د براین لارا په نوم دی چې د انګلینډ په خلاف یې په 2004 کال کې 400 منډې جوړې کړې وې. په یو ټیسټ لوبه کې د ډیرو وکټو ریکارډ، دغه ریکارډ د جیم لیکر په نوم دی چې د آسټرالیا په وړاندې یې په یو پانی یا اننګز کې 9 وکټې او په دویمه پانی یا اننګز کې یې 10 وکټې اخیستې. د هندوستان په غوره لیګ آی پی ایل کې د ډیرو منډو ریکارډ، دغه ریکارډ د ویسټ انډیز لوبډلې بې رحمه توپ وهونکي کریس ګیل سره دی چې په یو پانی یا اننګز کې 115 منډې کړې. همداراز د نړۍ تر ټولو لنډ ټیسټ میچ ریکارډ، تر ټولو لنډ ټیسټ میچ د آسترالیا او جنوبي افریقې ترمنځ و چې 5:53 دقیقې دوام وکړ او دغه لوبه د آسترالیا په ګټه پای ته ورسېده. په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو وکټو ریکارډ، دغه ریکارډ د سریلانکای لوبغاړي ساوکاتو پچاونکی میرلی درهان سره دی چې ټولې 1420 وکټې دي چې په ټیسټ سیالیو کې 800 وکټې او په یو ورځنیو سیالیو کې 1540 وکټې اخیستي. او راځو دې ته چې په نړیوال کرکټ کې د ډیرو سیلیزو ریکارډ چا اخیسته. دغه ریکارډ د هندوستان د توپ وهونکي سچن تندولکر سره دی چې په یو ورځنیو سیالیو کې 940 سیلیزي او په ټیسټ سیالیو کې 150 سلیزي جوړې کړې چې په ټوله کې 100 سلیزي لري.
په دې وروستیو کې د باسکټبال لوبې په افغانستان کې خورا ډیر مینوال پیدا کړي او د لکانو ترڅنګ اوس افغان جونې هم دغه لوبه کوي. ملالۍ انوري 14 کاله کېږي چې د باسکټبال لوبه کوي او وایي چې ښې لاسته راوړنې هم لري.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
زه ملالۍ انوري هم د باسکټبال د لوبغالی یو تن. ما جالبه خاطره په دې موده کې دا و چې مونږ د تاجکستان په ایالتي مسابقاتو کې په دوام او دریم کورنر کې دیالس نمره مو ما دوی مخکې و د مونږ نه، او مونږ د یو د فرادریا د سندره د خواسته چې د افغانستان لپاره ویل چې کابل جان سلام کابل جان سلام موږ دومره احساساتي شو چې په د تلرون کوټر کې مو ټول نمرې پوره کړو موږ 15 نمرې د دینه مخ په داخلي کې موږ ټول هر وخت چې موږ مسابقه دلودل حواله مقام درلود او په خارجي کې په دغه تاجکستان مسابقه کې موږ دوام مقام وګټل قوي او مستحکم اراده لرم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونی په خبرونه کې راټول شوی مطالب هم دومرول تر بیا خې چاره.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګو اوریدونکو سلام. د ښاروالۍ د کثافاتو لارې هی دی په مساوي ډول په ښار کې کثافات غورځوي، ځکه وای کثافات د ښار برکت دی چې د ښار ټول ځایونه برکتي شي. دا ډول د ښار پارکونه پوډریانو او چرسیانو برکتي کړي دي او ځای ځای پکې د چرس لوخړې او د پوډرو تاونه د پارک نظر وچوي. د خپرونې په پیل کې مو پام یا خیال پلوي مرکې ته راړو.
موین صاحب کلمړی د خپل کارونو او پلانونو په حق لاره ته وای.
موږ ډیر زیات کارونو او پلانونه لرو. هوډ می کړای دی ک په دې چوکۍ پوتې ووم نو ډیر زیات کارونه به تر سره کوم. مثلا ک د بلجیم په نړیواله غونډه کې افغانستان ته پیسې بیل شوي نو هغه برخه چې موږ تر کول کیږي په داسې پروژو لګوم چې هیواد له کلتوري او فرهنګي لحاظه له جاپان مخکې شي.
مثلا که دغه غونډه جوړه شي او بیا افغانستان ته مرستې ورکړي او بیا له دغو د مرستو پیسو نه تاسې ته هم درکړل شي څه به پې وکړي؟
ځوانانو ته کورسونه پې جوړوم، نجونو ته د سالو چکر شرایط برابروم، د ورزش ټیمونه خارج ته پیلیږم، نور ډیر مهم کارونه به پې وکړم.
د اداري فساد په برخه کې څه تصمیم لرئ؟
که دغه یا کومه بله نړیواله غونډه او کانفرانس جوړ شو او افغانستان ته پیسې ورکړي، له هغو پیسو نه د ما وزارت ته هم برخه ورسېده نو یو ډالر او یورو به هم بې ځایه ونه لګوو. ای چاته هم اجازه نه ورکوم چې د مرستې له پیسو نه بې ځایه ګټه واخلي او یا یې هم ترې پټې کړي.
نور به څه وکړي؟
که خدای پاک وکړي چې نړیوال یو میلیارد ډالر د ما وزارت ته راکړي نو ته به بیا وګورې چې څه کوم.
مثلا څه به وکړي؟
مثلا ریاستونه ډیروم، ټول بیکاره ځوانان مقررم، دا کم هغه کم، مقصد خدمت کوم.
مشخص نشي ویلی چې څه به پې وکړي؟
مشخص؟
هو
له مشخصه د مقصد څه و؟
مثلا کوم کارونه، مثلا څه پلان لرې، د کوم پلان او نقشې له مخې مخته ځې؟
پلانونه ډیر دي او بیا به هغه وخت فکر پې وکړو چې څه وکړو.
یعنی اوس کوم پلان نه لرې؟
اوس خو بودیجه نه لرو، پلان به د څه شي نه جوړ کړو. او د وزارت زیاتره کارونه خصوصي کمپنۍ او موسسې مخته بیایي، مثلا فلم جوړول، تلویزیونی او رادیوي فعالیتونه، مطبوعاتي کارونه، اوانده آژانسونه هم اوس خصوصي دي. موږ پالیسي ساز یو خو پالیسي هم خصوصي داری جوړوي.
نو هغه یو میلیارد ډالر که درکړل شي په هغو به څه وکړي؟
ټولو مربوطه ادارو او مامورینو ته مې ویلي دي که دغه پیسې راکړي نو څوک پکې غبه نشي کولای، بې ځایه یې نشي مصرفولی. ملي بیرغونه به پرې واخلو او د هیواد په شازلمیو به یې ویشو. غریب محصلینو ته به لیلی پې جوړې کړو که څنګه؟
څه ووایم نو؟
نور به هم داسې ډېر کارونه وکړو.
په یو میلیارد ډالرو همدا کارونه کوئ؟
نو څه پې وکړو؟ که د واده هالونه او هوټلونه پې جوړ کړو او د ځوانانو ودونه پکې مفت جوړ کړو څنګه به وي؟
موین صاحب خیال پلو دې ښه دی خو ډېر سپور راته ښکاري.
پخوا به سوالګرو نغدې پیسې، ډوډۍ او یا هم اوړه غوښتل، خو اوس چې خلک بیکاره شوي او نغدې پیسې نه لري نو د کور سامانونه غواړي. د دغسې یو سوالګر له حاله مو خبرو. خدای دیو بخه ادی میرا سره د ګور هغه دیواله ته چې ناسته ده ساړه کېږي د خوارکۍ که یو کم پله راکې خدای دیو بخه.
اوس نو سوسو د ډوډۍ پیسو جامو او نورو سوال مې لیدلی و، دا دې د کمپنۍ سوال مې اوس له تا واورېدی.
خدای دې د مړو خیرات کړه، دا دې مې ډېر ساړه کېږي، ډېر ثواب به دې وشي.
څه به درته وایم، ته ودرېږه که کومه یوه مې درته پیدا کړه در به یې کړم.
خیر یوسي، خدای دې په هغې دنیا مخې ته ودروه.
څه وختونه راله،
ځکه خدای کول د کمپلې کار خو وشو. توشک او بالښت به د خپل کوره وغواړم چې وسیدو را ورسېږي چې ژر ژر دا شیان یوسي.
واخله دغه دی، دعا کوه
زه خدای دې دومره درکړي چې ځای نشي کړی. خیر ویسي.
دا څه ډول خلک یې چې دروازې ته مو ډبرې نیولې ده او ډبوی یې؟ څه وایې
ترورې؟ خفه نشي، ما ولې چې را خبر به نشئ.
غلی شه ساده انسانه، لکه قرضداره چې دی یو، څه خبره ده؟
خیر دی، مه په غوسه کېږه، هغه دې مې د هډوکو ناروغي لري، همدا اوسې ټول ځان خوږېږي. ما ویل که یو کمپله بړستن توشک او بالک ورته راکې، ډېر زیات ثواب به مو وشي. خیر وسي.
میړه لري که نه؟
نه که نه. نه یې ګوره، چې هغلته یې مخامخ ګوره، ادېواله ته یې ډډه وهلې ده بېچارهګۍ.
چې میړه نه لري، یو میړه به م ورته وکړو. کمپله بړستن توشکه بالښت، ښه ده چې تخت نه ورسره غواړي، یو میړه یې کم ده.
خیر دی، ټول مه راکوه، په دغه کې چې هر شی وي پروا نه کوي. خدای دې غریبي ورکه کړي، کنه دې موږ هم نه خوښېږي چې دغسې کوڅه په کوڅه او کور په کور وګرځو او سوال وکړو.
دغه دې توشک او بړستن او ګدایي خو مې اوس ولیده.
ادې خلک غریب شوي دي، بېکاره دي، نغدې پیسې نه لري چې رایې کړي. نو ما ویل چې دغه شیان خو په هر کور کې ډېر دي، ګوندې څوک نه ونه وایي.
تا هم رښتیا وایې، بېکاري د سوالګرو خوارانو ورځ هم خرابه کړې ده. ته ودرېږه، که مې څه پیدا کړې درته رابې وړم.
خیر وسي ادې، خدای دې ښه درسره وکړي. له هغه بل کور نه به چپرکټ وغواړم.
زه خبره ده چې دروازه داسې په زوره زوره ټکوي، خیریت خو دی؟
ماما، هغه ادې مې د هډوکو ناروغي لري، ته ګوره خواره کېناستلی هم نه شي. ما ویل که کوم چپرکټ درکره وي خیر دی، که کټه مې پروا نه کوي، خو چې رایې کې.
ښه نو خبره تر چپرکټه را ورسېده، هسې نه چې بله ورځ د ناوې په تخت پسې راشي.
نه ماما، داسې مه وایه، خدای دې وبخه.
ته ودرېږه چې درته رایې وړم.
خیر وسي ماما، په جنت شي. دا کوتک څه کوې؟
ته ودرېږه، اوس درته وایم. مه تښته، ودرېږه. تاسې سوالګرو اوس له ګدایۍ هم مسخره جوړه کړه.
ادې تښته، تښته چې سړی په غوسه دی، ته کوتک سره راووت. اوس مو د برطرفه کولو د مشاور کور ته بیایو.
سړیا، کار دې څنګه شو؟
وشو.
څه شی شوې؟
مشاور شوم.
زه ښه شو چې مشاور شوې، چې لالا وړي دې ګل دې مقرر کړې.
څوک مقررولی نه شم، که د چا ته غوسه راځي نو وایه چې درته برطرف یې کړم.
څنګه به یې برطرفه کړې؟
خو چې د رئیس صاحب غوږونه مې ور ډک کړل، په سبا یې برطرفه دی.
نو چې برطرفه کولی شي، مقررولی ولې نه شي؟
ځکه چې دلته څوک مثبته خبره نه اوري، ټولو منفي خبرو ته غوږ نیولی وي. د برطرفه کولو سړی را وښیه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، سپوږمۍ، حیاوري اخیل، ستاره مینی او نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.